د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زموږ خبرونه له همدې شیبه پیل او د ماښام تر و بجو دوام کوي. نن پنځشنبه د روان لمریز کال د جوزا یا غبرګولی اتمه او د می میاشتې 28مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میرحمت ساپای مختوړي. اوری چې د حکومت او طالبانو سرچینو منلې چې اور باندې په نا اعلان شوې بڼه غځولی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د حضوري زده کړو پیل ته زمینه برابره کړي. دا هر څه وروسته راځي، خو لومړی خبرونه واورئ. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو ته د کورونا وایرس په اړه جدي خبرداری ورکړی. افغان، امریکایي او ازبکستاني چارواکو یو درې اړخیزه غونډه کې د بین الافغاني خبرو په ژر پیل ټینګار کړی او د امریکا پوځ د هغې ادعا جزئیات وړاندې کړي چې وایي روسیې لیبیا کې پوځي جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو ته د کورونا وایرس له امله سخت خبرداری ورکړی دی. که احتیاط ونه کړی وضعیت به ډیر زیات خراب شي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال وحید مجرو پرون په کابل کې رسنوی ته وویل دای وای په خو به موږ خبرداري ورکو چې سیل را روان دی. نن خبرداري ورکو چې سیل راغلی دی او زموږ یو زیات شمیر وطنوال د کورونا په مصیبت کې د ډوبېدو په حال کې دي. په افغانستان کې تر اوسه 2,455 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د ښاغلي مجروح په وینا د دغو مثبتو پیښو 50% کې په تیرو 12 ورځو کې ثبت شوي دي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال زیاته کړه چې په اختر کې ګڼو خلکو د روغتیایي لارښوونو مراعات ونه کړ، نو اوس مجبوره دي چې په ښارونو کې تر یوې مودې پورې قرنطین عملي کړي. ښایي دا قرنطین د شنبې له ورځې پلی شي او بیا وروسته له یوې مودې په تدریجي ډول بیرته راکم شي. د افغانستان، امریکا او ازبکستان استازو د بین الافغاني خبرو پر ژر پیلیدو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال ډیوډ هیل د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سولې خبرې وکړې. د دې درې اړخیزې غونډې په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي موافقه وشوه چې بین الافغاني خبرې ژر پیل شي تر څو پکې پر سرتاسری اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې پر یوې سیاسي نقشې بحث وشي. د غونډې برخوالو د اختر د درې ورځني اور بند ادامې هیله کړې او ټینګار شوی چې بیا امنیتي وضعیت تر اور بند مخکې وخت ستون نشي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي د 13 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د زابل د امنیه قمندانۍ ویان محمد لال امیری وویل چې د چهارشنبې په ورځ د شاجوی ولسوالۍ د جعفر او قیوم کلا په سیمو کې هوایي ځواکونو طالبان په نښه کړل.
ټول مخالفینو له لور څخه زموږ پر یوې مراتي کټار باندې برید سره شوی و چې کله د نظامي شورا د پریکړو پر اساس باندې زموږ د افغان امنیتي ګډو ځواکونو همدارنګه د هغوی ځواکونو په ملتیا سره پر وسلوال باندې بریدونه ترسره شو چې 13 کسه وسلوال په یاده جګړه کې ووژل.
ښاغلي امیری زیاته کړه چې له بده مرغه په دینښته کې دوه ماشومان هم ټپیان شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دي چې په زابل کې حکومتي ځواکونو د 4 ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته له افغانستانه لومړنۍ الوتکه چې مسافر لیږدوي ایران ته ورسېده. د ایران ایرنا اجانس په مشهد کې د خراسان رضوي هوایي ډګر د رئیس حموم امینی بانی په وینا خبر ورکړی چې وروسته له نږدې 3 میاشتو د الوتکه چې 146 مسافر پکې وو د چهارشنبې په ورځ د خراسان رضوي پر هوایي ډګر کېناسته. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره کورونا د هغو کډوالو په منځ کې خپره شوه چې له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي وو. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا پاوز نور تفصيلات د دې په اړه وړاندې کړي چې له ادعا سره سم روسیې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړي دي، خو روسي چارواکي په دوامدار شکل په لیبیا کې د خپلو جنگي الوتکو او هوایي ځواکونو موجودیت ردوي. واشنگټن وایي ماسکاو جټ الوتکې د دې لپاره ځای پر ځای کړي دي چې له هغو روسي پلو سره مرسته وکړي چې د یو جنګ سالار مرسته کوي، او دا کس د لیبیا له هغو حکومت سره په جګړه کې دی چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی. له ادعا سره سم لیبیا ته د روسیې الوتکو له تاک سره به د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر د ځواکونو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ پر جګړې ډیر تاثیر پریوزي. د لیبیا د ملي وفاق حکومت نړیوال په رسمیت پیژندلی دی. په دې جګړه کې ګڼ هیوادونه ښکیل شوي دي. روسیا، فرانسه، اردن او متحده عربي امارات د خلیفه هفتر ملاتړ کوي. ترکیه چې لیبیا ته یې په جنوري میاشت کې ځواکونه او بې پیلوټه الوتکې واستولې، د قطر او ایټالیا تر څنګ د لیبیا د حکومت ملاتړ کوي. او وروستی خبر هم دا چې د چچینیا مشر رمضان قدیروف وایي روغتیایي وضعیت یې له هغه څه بهتره دی لکه څرنګه یې چې راپورونه خپاره شوي. قدیروف په کورونا ویروس اخته شوی دی. د پرون په یوه مرکه کې چې په انسټاګرام کې یې په ژوندۍ بڼه له خپل مرستیال احمد دودایف سره کوله، وویل چې دی بیخي ښه دی. تر دې یوه ورځ مخکې په پلازمینه ګرزونی کې د غونډې پر مهال د قدیروف پر ښي لاس په ټلویزیون کې د پچکارۍ کنول ښکارېده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 19. هرات د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14 اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 40 اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 40 اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 40 اسمان شین.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته د ازادي رادیو .com. د افغان حکومت او طالبانو سرچینو منلې چې اوربند په نااعلان شوې بڼه غځېدلی دی. د ملي امنیت شورا وایي د زندانیانو آزادولو د باور ښه فضا رامنځته کړې.
هغوی 250 خلاص کړي دي، موږ 2300 خلاص کړي دي. دا نیک قدم دی. د حکم سره سم موږ زر بندیان نور خلاصو.
اوسنیو شرایطو ته په کتو د اوربند یا اورکم د دوام امکانات څومره دي؟
چیرته دواړه خواوې د دې اراده لري چې سولې ته لاړ شي او اراده یې د جنګ نه وي، نو زه په دې عقیده یم چې همدغه یو بهترین فرصت ده.
د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د حضوري زده کړو پیل ته زمینه برابره کړي. د ایران پارلمان کار پیل کړ، خو د ولسمشر حسن روحاني پلویان پکې کم دي. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خبرونې په ترڅ کې د نورو مسلو ترڅنګ د ژوند رنګونه هم درته لرو. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. و بجې او ته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اختر درې ورځنۍ اوربند په نااعلان شوی شکل تمدید شوی دی. دا خبره د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وکړه. بل لور ته د طالبانو یوې منبع ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره د شخړو کچه ټیټه وساتي. احمد شیبر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د امنیتي ادارو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د اختر درې ورځنۍ اوربند په نااعلان شوي شکل ادامه لري او حکومت هم د اوربند غځېدل غواړي. دې سرچینې د دې لپاره نه غوښتل چې خپل نوم واخلي چې حکومت تر اوسه د دې نااعلان شوي اوربند د تمدید په اړه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. بل لور ته د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د اختر اوربند د درې ورځو لپاره و، خو اوس دوی غواړي چې د شخړو سطح ټیټه وساتي تر څو د سولې په خبرو کې پرمختګ رامنځته شي. په ورته وخت کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي او د افغانستان حکومت غواړي چې د طالبانو زرتنه نور بندیان خوشي کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
هغوی 250 خلاص کړی دي، موږ 2000 تر اوسه خلاص کړی دي. دا نیک قدم دی د سولې لپاره. زه په نیک شګون باندې اخلم ښه پیلامه کېدلی شي. د حکم سره سم موږ زر بندیان نور خلاصو، لوجستیک پلان ورته جوړو.
شاغلی خادم زیاته کړه چې د طالبانو بندیان تر اوسه تسپارل شوي لسل مخې خلاص شوي دي، او د طالبانو له لوري په خلاص شویو کسانو کې نظامیان، ملکیان او عام خلک شامل دي. تر اختر مخکې افغان حکومت د طالبانو زر زندانیان خوشي کړي وو، او تر اختر وروسته یې هم همدومره شمیر بندیان له بنده آزاد کړل. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین د افغان حکومت له لوري د 2000 طالبانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ، او د سیشن بی په ورځې په ټویټر کې ولیکل چې د دوحې په توافقنامې کې د 15000 طالبانو د خوشي کېدو غوښتنه د دې لپاره وه چې د اعتماد مناسبه فضا رامنځته شي، او باید دغه پروسه تکمیل شي تر څو بین الافغاني خبري پیل شي. ټاکل شوی وه چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبري د مارچ په 10 پیل شي، خو طالبانو د خپلو بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار وکړ او حکومت د اوربند غوښتنه کوله. طالبانو بیا ویل چې اوربند د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د بحث مهمه مسأله ده. د افغانستان امنیت شورا د چهارشنبې د ورځې په خبره شوې بیان کې راغلي دي چې طالب بندیان د ولسمشر غني د فرمان پر اساس د ښه نیت او د سولې په هڅو کې د پرمختګ په هدف خلاص شوي دي. په دې بیان کې دا هم ویل شوي دي چې حکومت سولې ته لومړیتوب ورکوي، او پر همدې بنسټ یې د طالب بندیانو د خلاصون دغه اقدام د اوربند د دوام او د افغانستان د دولت او طالبانو ډلې ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په هدف ترسره کړی دی.
بل ورته د سولې علي شورا د دارالانشا په خوانی مشر اکرم خپلواک وایي که د جګړې دواړه خواوې د سولې نیت لري، اوسنی فرصت باید له لاسه ورنه کړي. له ښاغلي خپلواک سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې، او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د اوربند یا اورکم د دوام امکانات څومره دي.
زه په دې عقیده یم چې که چېرته دواړه خواوې د دې اراده لري چې سولې ته لاړ شي، او د دې اراده لري چې د جنګ له لارې نشي کولی قدرت په تنهایی باندې یو طرف وساتي، او اراده یې د جنګ نه وي، نو زه په دې عقیده یم چې همدغه یو بهترین فرصت ده چې د اعتماد سازۍ فضا کې حاکمه شوله، او د اعتماد سازۍ فضا د دې جوګه شوله چې نن موږ د زرو بندیانو د خلاصون شاهدان یو، او په دې راتلونکو ورځو کې د نورو بندیانو د خلاصون شاهدان به یو. نو بې له شکه چې داخلي خلځلې به هم وي په دې اړوند باندې د نړیوالې ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو خلځلې به هم وي چې دغه د اعتماد فضا او دغه د یو بل باندې د حسن نیت لپاره چې مخکې روان دي نور هم مخ ته لاړ شي. زه خپله د یوې هفتې اوربند یا د دوه هفتې اوربند ډېر په دې پلوی نه یم چې موږ یو دوامدار پروسې ته ضرورت کرو، او یو وخته دوه هفتې ژر خلاصېږي. زما هیله به دا وي چې که رسمي اوربند هم نه اعلانېږي، حداقل دومره وکولی شي چې دغه د تاوتریخوالي کچه د ځان د دفاع نه بغیر تر آخري حده پورې راورسېږي. دا به یو بهترین فرصت وي چې موږ دوهم پړاو چې هغه بین الافغاني مذاکرات یغوی ته لاړ شو، او کله چې بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شو زه په دې مطمئن یم چې د یو سالم میکانیزم له لارې به چې پیری کې په ټول اړخونو باندې بحث وي د یو دوامدار اوربند لپاره به زمینه سازی وسی.
خپل وخت سره تاسو یادونه وکړه چې موقت اوربند نه کیږي خو د تاوتریخوالي کچه باید کم شي. دا هغه غوښتنه ده چې پر لپسې مطرح کیږي له طالبانو په تیر بیا غوښتل کیږي. تاسو به نه پوهیږم چې سره موافق یاست که نه یاست چې طالبان وایي چې تر ډیره سیاسي اړخ کې دوی دومره تجربه نه لري، بلکې ډیر زور په جګړې دی، او نه غواړي چې د جګړې ډګر له لاسه ورکړي. په همدې خاطر باندې نه غواړي چې شخړې کمې کړي تر څو وکولی شي چې د خبرو اترو د میز تر شا ډیر امتیازات ترلاسه کړي. اوس د سولې تړون له دوی سره شوی دی، په هغه تړون کې واضح د دوی غوښتنې مطرح شوې دي او هغه هم منل شوې دي. یو اړخ امریکا ده، تېره ورځ ډونالډ ترامپ وویل چې ډېر ژر غواړي چې له افغانستان نه ځواکونه وباسي، خو مشخصه نیټه یې ونه ښوده. د سولې د تړون له مخې باید په 14 میاشتو کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. دغه پیغامونه چې د امریکایي چارواکو له لوري ورکول کېږي، آیا دا به د سولې پر روانو هڅو اغېز ولري؟
د ټولنې مهمه خبره نه دي. مسله همدا ده که من غواړو چې د سولې موافقتنامه عملی سي، د تطبیقي جنبه ولري، او د هغې لپاره کوم خطر موجود نه وي، نو د نړیوال تضمینونو او نړیوال حمایت د هغې لپاره ډېر مهم ده. کچیر ته امدا نه وی خو منګ به عین عرب حالات سره مخامخ شو کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت وو. الته هم مجاهدینو په ټول قوت ویل چې من کابل فتح کوو، کابل نیسو. متاسفانه کابل فتح سه، مګر افغانستان ته څو لسیزې غمیزې راوړې. اوس هم که نړیواله ټولنه په موجودیت کې بین الافغاني مذاکرات کامیاب نسی او دغه لپاره هم سیاسي هم اقتصادي او هم امنیتي تضمینونه موجود نه وي او دغه لپاره ټول اغاړونه چې ضروری دي په نظر کې ونیول ولسی تناد امریکایي قواو د وټل مسله نور هم سوله بهراني کوي او نور هم من د زیاتو سونو سره مخامخ کیږو.
د سولې عالی شورا د دارالانشا پخوانی مشر اکرم خپلواک چې ویلې د جګړې ښکېلې خواوې باید د باور له رامنځته شوې فضا نه د دایمي سولې لپاره ګټه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، اسمت ساروان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل له افغانستان څخه یې د ځواکونو د ایستلو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکلې، خو څومره چې ژر کېږي په مناسب وخت کې به یې وباسي. ټرمپ دقیقه نیټه ونه ښوده، خو د نوموړې له څرګندونو وروسته پرون نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې وښل چې ټرمپ غواړي د انتخاباتو تر ورځې پورې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا د ولسمشر انتخابات د نومبر په درېیمه نیټه ترسره کیږي. نیویارک ټایمز وایي ټاکل شوې ده چې د امریکا د پوځ جګپوړي چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کړي. ورځپاڼه د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول لیکي چې په دغو وړاندیزونو کې یو داده چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. په دې اړه د نیویارک ټایمز د دوو خبریالانو تحلیل دا دی چې د پوځ قمندانان دې نتیجې ته رسېدلي چې ولسمشر ټرمپ غواړي چې د نومبر تر میاشتې پورې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي، ځکه چې دا کار کېدای شي په انتخاباتو کې ورسره مرسته وکړي. د فبروري په 9 نیټه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د جولای تر میاشتې پورې له افغانستانه 4,600 امریکایي پوځیان ووزي او شاوخوا 8,600 نور وروسته ووزي. خو اوس راپورونه وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په موافقه کې پریسله شوې وه. ویل شوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې د کرونا وایرس په خاطر غواړي چې خپل ټول غیر ضروري ځواکونه له افغانستانه وباسي. د منځنی ختیځ چاپ د نیشن ورځپاڼې د افغانانو پر یوې داسې ستونزې لیکنه خپره کړې چې نن سبا ډېره تکرارېږي. دا ستونزه د برېښنا پرله پسې پرچاوي ده او ورځپاڼه وایي چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته د افغانستان د برېښنا پر ستنو بریدونه زیات شوي دي. د روانې می په لومړیو کې د برېښنا تاسیساتو ته درې غټ ګزارونه ورکړل شول. لومړی د کابل په چمتله کې د برېښنا د انتقال پر برج حمله وشوه، ورپسې د پروان په چاریکار کې د برېښنا پر ستنې برید وشو، او په سبا یې چې د برېښنا شرکت کارکوونکو غوښتل نړول شوې ستنه ترمیم کړي بمی برید وشو، چې په نتیجه کې د افغانستان برېښنا شرکت یو کارکوونکی ووژل شو او 4 تنه نور ژوبل شول. ورځپاڼه وایي د برېښنا پر تاسیساتو بریدونو د افغانستان ډېر خلک تیارې ته کښېنولي. په داسې وخت کې چې د روژې میاشت وه او له بلې خوا د کرونا تشویش د برېښنا پرچاوۍ د خلکو کړاوونه لا زیات کړل. د برېښنا پر تاسیساتو حملو د افغانستان اقتصاد ته هم سخت زیان اړولی دی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په هغې تګلارې کار کوي چې له مخې به یې د لوړو زده کړو په موسساتو کې حضوري زده کړې پیل شي. د دغه وزارت مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه طرحه د کابینې له منلو وروسته پلي کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور ته.
په افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدو له امله درې میاشتې کېږي چې تحصیلي او تعلیمي ادارې تړل شوې دي، خو اوس افغانستان لوړو زده کړو وزارت وایي په داسې تګلارې کار کوي چې د کابینې له تایید وروسته به ښوونیزو مرکزونو کې په حضوري ډول د زده کړو بهیر پیل شي. د دې وزارت ویان حنیف فرزان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه طرحه وروستۍ او کابینې ته نه ده سپارل شوې.
هر زمانی که طرح نهایی شود،
هر کله چې طرحه بشپړه سوه کابینې ته به وړاندې سي. کابینه کې هم بېلابېل نظرونه دي. د روغتیا وزارت له روغتیایي پلوه خپل مسلکي نظر لري. هر کله چې کابینه یې تایید کړي بیا کولی سو جزئیات یې شریک کړو چې زده کړې څه ډول پیلېږي، ځکه چې طرحه کې څو مسایل د بحث وړ دي. اوس که ووایو چې کابینه کوم موارد تاییدوي، دا به له وخت وړاندې خبره وي چې په اړه یې نظر ورکړو.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویان د نوریا نزهت نجربي وایي په پام کې ده چې د پوهنې، لوړو زده کړو، عامې روغتیا او کار ټولنیزو چارو وزارتونه او د بیړنۍ حالت کمیټه دې کابینې ته خپله ګډه طرحه وړاندې کړي. د نوموړي په خبره د دغو بنسټونو چارواکي په خپلو کې په خبرو بوختي او له تایید وروسته به دا ګډه طرحه کابینې ته وړاندې او بیا عملي شي. په ورته وخت کې د چارو ځینې افغان کارپوهان وایي که افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو موده نوره وغځېږي، نو باید زده کړې په حضوري ډول پیل شي. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي
د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنې وزارت دواړه په ګډه سره کولای شي د خپلو تخنیکي امکاناتو په لرلو سره چې دوی په واک کې لري او د افغانستان صحي شرایطو او د صحت وزارت سره په همغږۍ او د نړیوالې ټولنې سره او هغه صحي مؤسسات چې دلته کار کوي او هغه بینالمللي ټولنې چې د اطفالو د حفاظت لپاره کار کوي لکه یونیسف او د تبرته ادارې د دوی په کومک باندې یو داسې طرحه جوړه کړي چې هغه وکولی شي په اوسنیو شرایطو کې.
خغله پتمن وای په هیواد کې د شته ستونزو له امله آنلاین زده کړې نشي کولای د حضوري زده کړو ځای ونیسي. دغه په خبره کسه هم اوس مهال افغانستان کې کرونا وایروس په خپرېدو دی، خو باید د حضوري زده کړو پایل لپاره په یوې جامع طرحې کار وشي تر څو زده کوونکي او محصلان په حضوري ډول خپل زده کړې پیل کړي. افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو سره د هیواد ټولې د زده کړو او ښوونیزې ادارې وتړل شوې، خو د دولتي لوړو زده کړو موسسو زده کړې په آنلاین ډول پیل شوې. د دې تر څنګ پوهنې وزارت هم د آنلاین زده کړو لپاره آنلاین ویب پاڼه جوړه کړه. د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو د قرنطین په ورځو کې په آنلاین ډول د انځوریزو او غږیزو رسنیو له لارې خپل پروګرامونه پیل کړل، خو د دغه پروګرامونو په وړاندې په ټولیز ډول انټرنیټ ته نه لاسرسی او د برېښنا محدودیت لوی ستونزې ګڼل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 او په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو خپرونې لري. د ایران نوی پارلمان کار شروع کړ. په دې پارلمان کې د ولسمشر ملاتړي لګدي، خو حسن روحاني د پارلمان د پرانیستو پر مهال وویل چې د ولس استازي به ملي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ایران نوی پارلمان پرون پرانستل شو. د ایران پارلماني انتخابات د فبروري په میاشت کې وشو. اصلاح غوښتونکي او منځلاري محافظه کاران چې د ولسمشر حسن روحاني ملاتړي دي، د پارلمان په دې دوره کې په اقلیت کې دي. تمه ده چې د محافظه کارانو او بنسټپالو ائتلاف د ایران په پارلمان کې دا ځل ډېر برلاسه وي، خو د ځینو راپورونو له مخې په انتخاباتو کې د دې ائتلاف تر بریالي کېدو وروسته د پارلمان د رئیس پر سر جنجالونه پیدا شوي دي. د تهران پخوانی ښاروال محمد باقر قالیباف د محافظه کارانو له لورې د پارلمان ریاست ته نومول شوی او ویل کېږي چې بنسټپاله دې کس ته د زیات منځلارې په سترګه ګوري. محافظه کاران د پارلمان د ریاست لپاره مصطفی میرسالم غوره ګڼي. میرسالم هغه څوک دی چې د ولسمشر حسن روحاني پر تګلارو او په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ پر اټومي تړون تل انتقادونه کړي دي. اکثر بنسټپاله په دې باور دي چې اټومي تړون د دې سبب شو چې پر ایران نور بندیزونه ولګول شي او ایران نور هم اقتصادي کړکیچ ته ورداخل کړی دی. د فبروري په میاشت کې 43% کې رای ورکوونکو په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړي. دا د ایران د اسلامي جمهوریت په 43 تاریخ کې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون تر ټولو ټیټه کچه ده. د ایران چارواکو تمه لرله چې د رای ورکوونکو 80% کې به ګډون وکړي، خو د کرونا ویروس خپرېدو
او د ولسمشر حسن روحانی د ملاتړو اصلاح طلبانو چلند په انتخاباتو کې د لښ کډون اصلي عوامل بلل کیږي. ولسمشر روحانی پرون د پارلمان د پرانیستو پر مهال هیله ښکار کړه چې د دغه حکومت په پاتې یو کال کې د پارلمان او حکومت ترمنځ همکاري وي او تمه یې وشوده چې په پارلمان کې ډلې ټپلې تر خپلو ګټو ملي ګټو ته لومړی ټوپ ورکړي. د ایران نگهبان شورا تر انتخاباتو مخکې د 55% نوماندانو چې انتخاباتو ته درېدل صلاحیت رد کړی و. په دوی کې په ایران کې یو شمېر پیژندل شوې سیاسي څېرې وې.
یو ځل بیا لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته د کرونا ویروس له امله سخت خبرداری ورکړی که احتیاط ونه کړئ وضعیت به ډیر زیات خراب شي. بلورته د افغانستان، امریکا او ازبکستان استازیو د بین الافغاني خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار کړی. دوی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه جوړه کړې وه. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي د اتلس طالبانو د وژلو ادعا کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان او طالب سرچینې وایي چې دوی په غیر مستقیم ډول د اوربند د غځېدو پرېکړه کړې. د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته له افغانستان نه لومړۍ الوتکه چې مسافر لېږدوي ایران ته ورسېده. دا الوتکه چې 146 سپرلۍ پکې سپرې وې پرون د خراسان رضوي پر هوایي ډګر کېناسته. د امریکا پوځ نور تفصیلات د دې په اړه وړاندې کړي چې له ادعا سره سم روسیې په لیبیا کې پوځي جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي دي. او د چچنیا مشر رمضان قدیروف وایي روغتیایي وضعیت یې له هغه څه بهتره دی لکه څرنګه یې چې راپورونه خپاره شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
د ژوند رنګونه.
تاسو نوم څه دی؟
سلام، زما نوم اسدالله.
اسدالله، زه ګورم چې تاسو د کتاب پلورنځی لرئ. دا اداره ته وایي چې څه ډول کتابونه دلته خرڅوي؟
دا کتابونه خو زموږ شي دیني ټوله دیني کتابونه دي، قرآن کریم دي، مختلف کتابونه دي، ټول دیني باب دي.
ډېر کم کتابونه درنه خلک هدیه کوي؟
زیاتره نو قرآن کریم دي، تفسیر دي، کتابونه معرف القرآن، داسي ټول کتابونه دي. یعنی زیاتره ټول قرآن کریم باب دي.
او دغه د قرآن کریم تاسو څو ډوله دغه لري؟ څو ډوله نسخه د قرآن کریم لري؟ مثلا یو نسخه خیال ته د خپل د قلم لري په ویل ویل کی؟
او یو هو قلمي ده چې اوس بازار کې په حال زیاتره قلمي باب خلک هدیه کوي. او بل نور ساده قرآن کریمونه مختلف دي، پلاستیکي باب دي، ساده دي، وړکی دي، غټ دي، مختلف قرآن کریمونه اوس په حال راغلي. او زیاتره کسان چې دي اوس د قلمي باب استفاده کوي ډیره.
دغه کتابونه چیرته چاپیږي تر ډیره؟
دا کتابونه زیاتره په ایران کې چاپیږي، په خاور کې چاپیږي، لاهور کې، دا دوه ځایونه زیاتره چاپیږي.
کتابونه ډیر، یعنی موږ په هیواد کې داسې چاپ ځای لرو چې دغه کتابونه چاپ کړي؟
اوس فعلال بعضې ځایونه جوړ شوي دي، تر اوسه خو نه، زیاتره اوس په خاور کې چاپیږي.
دغه تاسو خپل عمده راوړئ که نه تاسو د بل ځای نه راوړئ بیا یې عمده هغوی راوړي؟
نه، موږ په خپل عمده راوړو. په خاور نه؟
په خاور نه عمده راوړي.
په خاور نه هم راوړي، ایران هم.
په میاشت یا په کال کې څو واره تاسو په کتابونو پسې ځئ پیښور ته؟
نو د څه بازار دی لکه میاش کې یو کراتم، زو دوه کراتم، زو درې کراتم، زو یا کال کې اواز سونه سمال موږ ته مطابقي کنه ما مختار زو.
دغه کتابونه دینی کتابونه، قران کریم، دا ډیر مزوانان غوړي کسپینګری درنه غوړي؟
زیاتره نو مشتری دي موږ نه بس وړي، زوانان وړي او سپینګری وړي. دا قران کریم با کتابونه چې د متعلمین دي زیاتره استفاده کوي، تفسیر باب دا شان.
تاسو خپل څنګه تاسو خپل کوم کتاب ډیر وایاس؟
موږ په خپل باز تفسیر وای، قران کریم وای.
د نور کتابو مطالعه نه کوي؟
مطالعه کوي، کوم کتاب نو موږ غشي بس مطالعه کوي ولنا.
څنګه د کار مو کدی ورځ کې مو کار څنګه ده؟
خدای نو په دې قران دین کې بس لګ بازار نه سم نو دا د سور د ډیر بند او دا یو هفته کېږي چې لګ بازار خلاص شوی نور بند او مشکلات ډیر و. او بازار نه خدای نو گزاره کوي د کتابونه و زیاتره کسان اده کوي نه د مطالعه کوي نا ټول پس فیسبوک باندې دي دا شان باندې جاته راخته شوی دي مطالعه دې مر ډیر کم ده خصوصا د زوانانو یخې مطالعه کم ده نه د څه مشکلات دي نو په حال دا کارونه و شوی دي.
څنګه تاسو له دې کار ما یې سکړی نه یاست؟
نه نو دا خو یو برکتی شای ده بس.
مننه، خیر سي،
سلامت هم شه.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه. عبدالعزیز غالب له مرجې نه لیکلي دي، وایي بمباري په کلکه غندم چې ولسی خلک پکې شهیدان شوي. بشیر حبیبزی لازر ولسوالی نه لیکلی وای که خدای که ول افغانستان ته به سوله راځي. گل زمان کمال زوی له کونړ نه لیکلی وای ولسمشر نه مخفتنه داده چې دغه ولایت ته یو داسې ولی راولیږي چې په فساد ککړ نه وي. د اوریدونکو بل سمس کې لیکلی وای د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د زکام ضد واکسین مرسته کولی شي. تر اوسه نه پوهیږم چې روغتیایي کارکوونکو په دې اړه څه ویلي. بشیر احمد حبیبزی لیکلی دی وای که خدای کول سوله راځي. دا سمس مې فکر کوم دویم ځلې ولوسته. له دې سره ورسېدو د دغې خبري مجلې پای ته. په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. سید سمی عباس راغلی چې دری خبري مجله درته وړاندې کړي. عباس صاحب خبرونه ته ښه راغلی.
تشکر اسدالله لودین.